غوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وغوښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,000 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 16 نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تراوت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتن تراوت دوره به په رسمي ډول د 2018 کال د 16 نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوی ده په فبروري کې ترسره شي. بورډ لیکلي د ملي ټیم د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پریکړه کړې ده. جاناتن تراوت بیا د افغانستان د کرکټ بورډ تر اعلان وروسته په یو بیان کې ویلي، زه په هغه ته ویاړم چې موږ په ګډه ترسره کړل او زه به تل د افغان کرکټ ملاتړی پاتې شم. زه هیله لرم چې ټیم او افغانان په راتلونکو کلونو کې هم بریالي وي. د انګلستان پخوانی نړیوال لوبغاړی جاناتن تراوت د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د هغه په روزنګرۍ کې افغان لوبډلې د 13 نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېد. همدارنګه د تراوت په مشرۍ افغان لوبغاړي وتوانېدل په 13 کلونو کې د انګلستان، آسترالیا، پاکستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ځینې نورې لوبډلې ماتې کړي. افغان لوبډلې له اکثرو دغو ټیمو سره مخ کېدل خو ماتې نه وی ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ لا د جاناتن تراوت د ځایناستي د ټاکنې په اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې نه ده روښانه کړي چې څه وخت به د هغه د ځایناستي د ګمارلو اقدام کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه او خبریالي ډیر ځپل شوي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2015 کال د اګست تر 15 په 13 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیه ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبې ټلویزیون د دوو کارکوونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي، 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي ارزښتونو امیدي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویاند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر 4 کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نائب پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لرې کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دې ته اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا محدود کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
یو شمیر افغان سنگارګری وایي په کارونو او فعالیتونو د طالبانو حکومت لګول شو بندیزو لسختو کړاو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې بندیز لګیدو رایسي ډیره بیکاره شوی او ځینغه چې کار کوي لویری تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ دي. دوی شکایت کوي په داسې حال کې چې د خپل کورنۍ سرپرستان دی او په دې برخه کې لوړې پانګام کړي او سرته حتی د 3 وختو خوړو برابرولم سخت شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
مادر غم خوره که خدایا به ما کار بده، لقمه نانی بدی که ما به خورده اولادا خو کنم، نم نمیگذارم.
در هرات ولایت و حسیدون که او پر سنگارتونو در طالبان و در حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا در بندیز لگول و مخ که در دریو سنگارتونو او در کلا سالونو مشروع چه وز نیوازی دا، بلکه به خبره دولس نوری خزینه کارکون که هم لبد و اقتصادی و بشری شرایط سر مخ دی. در میرمن چه در موضوع در حساسیت لعملی نو گفتل راپور که نم خبور سی ادا کوی چه در آرایشگره لعملی حتی دری زلی در طالبان و حکومت لخوا بندی سوی ده.
او بار که من یک صدا گدیشتم داخل گروه صدا مدهی کردم و امرو به معرف بیام و مرمو بود بسواف شو بندی بودم.
یو ظلمی بم دیاره یو گروپ که غلگیس پیغامی خواه و چه امرو بالمعروف کسان نخلل بویش پی بندی کردی بوم بیا به دوام زلدش پا گوره زلو پاره یو رو مفتا زایره کرد. پدریم زل چه ارائش قطع تلم و پیرودون که میره تلی بیا دوی راخلل او چوال لسش پی بندی او جزایی کرم. دری زلی ده ارائش گری پا جرم بندی شوم. او سنه ویری کل کور که کار کولیشم. چه پیرودون که می زنگ هم راوهی وایم کار نکوم. خزی زخت زیادو کرده اونو سرم مختی. زخت بلا شخصان او سیوی مری رودی مندلو لپاره هم لزخت و ستونزو سرم مخیم.
ده فراولاتی و او سیدون که او سنگارگره چه پا خبر ایل تیرو و کلون راهی سی لپینزل لس نور و مرمن و سرای بگرده پا دی برخه که کار کوه و ازگاره او لبعد و شرایط و شکایت کوی.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب و محدودیت گذاشتن سالون ها ما کلان بند شده.
دغه وخت چې طالبانو محدودیت ولګو اوس موږ سالون په بشپړ ډول بند شو. فعلاً موږ ټولې بېکاره یو. موږ سره دولس ښځې وي چې ټولې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکې وي. اوس چې ټولې بېکاره یو ژوند سخت زیات سخت شوی دی. دا اوس چې موږ له کومو شرایطو سره مخ یو کاملاً ناهیلي شوي یو.
خو په کابل کې ځینې سینګارګرې مېرمنې وایي چې د خپلو کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښارې وي اوسیدونکي او سینګارګرې تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
وخت سالونو ما باز بود، می تانستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم.
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نشو کولی، که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و. په کور کې په پټه کار کوو. پخوا را سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله دیو حکم له مخه په 2023 کال کې د خزینه آرایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې وروتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 مېرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو مېرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دی. دلته خلکو 120 متر پایپونه راچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدي خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي. دلته مسته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرد ځله راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنی، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي. خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په استانبول کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې له خنډ او ځنډ سره مل وو، دواړو لورو د اوربند په دوام چې مخکې د دوحې په خبرو کې ترلاسه شوی و موافقه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استانبول کې د ترسره شوو خبرو په پای کې خپره کړې، ویل شوي چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مرکچیان د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړي. دغه راز ویل شوی چې ټولو لورو دا ومنله چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکی لوری مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ خبرو عملا څه نتیجه ورکړي او آیا د استانبول بل پړاو خبرې به کابل او اسلام آباد د یوې تلپاتې سولې ته ورسوي، پر دې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې پر نورو اړخونو به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره وغږیږو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زی مو د بحث ته رابللی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به یوسف زی صاحب، تاسو ته در شو په دوها او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دې خبرو تر اوسه عملا کومه نتیجه ورکړې؟
مننه. افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو، د دواړو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شولو، بمباریانې وشولې، او د دواړو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بیخي هغه لوړ یعنی ډېر پورته ولاړو. خو د دې نه وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشول په 19 اکتوبر په قطر کې، په هغوی کې اقلا دا پرمختګ وشولو چې یو جنګ بندي یا ډزبندي اعلان شوله، او تر اوسه پورې دواړه طرفونه په هغو باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او د هغه تشریح او تفصیل باندې خبرې کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړوي، یو بل سره فضا به څنګه پالي، او دغه مسایل چې دي دا به څنګه حل کوي. نو دقیقا دواړه طرفونه د یو ډېر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډېر زیات ونه شو، خو دا خپله دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ و. او همدا ډول بلاخره یو څه پرمختګ دا وشول چې پاکستان د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو او د ستر مشکل وو هغه لپاره دروازې خلاص کړي. او همدغه د استانبول د مذاکراتو د خبرو نو وروسته یو څه یعنی یو مثبت قدم واخیستل شو. اوس هم ډېرې مغالقې او ډېرې پیچیده مسایل تر مخ دي او په دغه باندې به بحث کیږي. نو زما په خیال په مجموع کې د استانبول د خبرو نه ډېر یو غټ یعنی ستر لاسته راوړنه خو چې موږ ذکر کوو نه به راغلی، خو خپله د خبرو دوام شپږم تاریخ بیا را پنډېدل، او همدا ډول د اقلا یو طرف نه د افغان کډوالو د تګ اجازه ورکول او فضا یو څه نرمښت طرف ته بوتلل، او تر ټولو مهمه دا چې دزبندی دوام یو هدف پوری دنده خبرو د تداوم نتیجه ده.
مننه یوسفزای صاحب. ستانزای صاحب، تاسو هم داسې انګیری یا همدا سې فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنۍ لاسته راوړنه چې شته هغه دا ده چې دواړو لورو تر اوسه پورې دستبندیز باندې درېدلي دي، یعنی اوربند یې مراد کړی دی، یوازنۍ نتیجه یې همدا ده؟
ظاهراً بله، ظاهراً مثلا همدغه ده چې د اوربند دواړو لورو تر منځ رعایت شوی ده. خو یوسفزای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسن نیت نه ده چې کډوال خپل خوښې وځي، بلکې دا یو بار و په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هیواد نه باسي، او د دې لپاره یې دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولدک لارې پرانیستلې. لکه چې د مطبوعاتو نه اورېدل کېږي، په تېرې ورځ کې دیارلس زره کسان په اجبار سره په ډېر بد حالت سره بېرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. چې دا زه فکر نه کوم حسن نیت وي، یا په اصطلاح یو حالت وي چې هغه د ښو مذاکراتو د پرمختګ دپاره یو مثبت پوینټ وي، بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو را په دخوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده، او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه ده مال نظره.
یوسفزای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر هم په زغرده وویل چې د تورخم دروازه یوازې د هغو کډوالو لپاره پرانستل شوې ده چې دوی له پاکستانه باسي، او تر هغې پورې به د افغانستان سره ټولې لارې تړلې وي، تر څو پورې د طالبانو له حکومت سره دوی یوې نهایي نتیجې ته نه وي رسېدلي. خبره همداسې نه ده؟
دقیقا ودیک شک نشته چې پاکستان افغان کډوال چې دغه افغانستان او د پاکستان یا د طالبانو د پاکستان د کرکیچ هیڅ برخه نه ده، هیڅ جرم پکې نه لري، هیڅ پکې شریک نه دي. هغوی ته په سزا ورکولو دوی غواړي افغان حکومت یا طالبانو په اسلامي امارات باندې فشار واچوي. خو څه کوم موضوع ته چې زه اشاره کوم، د هغه کسان د شدید بد حالت باندې دا شل 5000 کسان له خپلو کورو را بار شوي وو، او په دې نیت چې بل ورځ به تورخم اوړي، تورخم بند شولو، او هر ورځ دی هغوی هغه تصویرونه او ویډیوګانې راتللې، هغه واقعاً چې ډېرې بوګنوون کوي، او خلکو همدا یو تقاضا کوله چې عقل دا کسان چې د سرحد ته راغلي دي یا ډورنلاند ته راغلي دي هغه د پرېښودل شي. خو مشکلات شته دي، اوس هم دواړه طرفونو یعنې په پاکستان کې یو منظم کمپاین روان ده چې څنګه د افغانستان ضد، د افغانستان د خلکو پر ضد باندې یو بیانیه، یو روایت په خلکو کې را جوړ کړي، تر څو هغه څه چې دی د افغانستان په اړه کوي خپل ملت هغه ته عیار وساتي. او په هغه کې ظاهر خبره لکه څنګه چې د کرزي صاحب او اشرف غني صاحب په وخت کې ویلي، په افغانستان کې ولس د هندوستان کونسلګری دی، حال دا چې څلور کونسلګری دی، خو دا ولس یې ځکه کوي تر څو دوی چې په افغانستان کې کومه مداخله کوله د هغه لپاره د خپل خلکو ذهن ته یو روایت ورکې، او چې دا موږ د افغانستان په اړه باندې کومه پالیسي ده هغه صحیح ده. بل طرف د افغانستان طرف نه هم اوس وخت کې داسې ځینې بیانونه راغلل چې هغه یعنې په کار دا و چې د دغه دستبندۍ نه وروسته باید دواړه طرفونو ورباندې احتیاط نه کار اخیستی وای، لکه ځینې وزیرانو لخوا داوی یا ځینې ترانې نشرېدل چې موږ به په کراچۍ کې ډز وکړو یا به په لاهور کې به مې چاودنې وکړو. دا ډول بیانونو نه په داسې حساس وخت کې زواخل دواړه طرف نه باید احتیاط وکړي. او زه چې ټول نه زیات د افغان کډوال خو یو پروسس ته یو کال دیو کال په ټول وځي،
خو دا یوسفزای صاحب مونږ شاهد وو کله چې په استانبول کې د خبرو لومړی پړاو پیل شوی او خبرو دوام درلود، د طالبانو د حکومت چارواکي غلي ول. یوازې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو لنډ راپور خپور کړ، ویل چې مقابل لوري یعنی پاکستان غیر منطقي غوښتنې مطرح کوي. د پاکستان دفاع وزیر په ګډون لوړپوړو چارواکو په زغرده د استانبول د خبرو په جریان کې داسې څرګندونې وکړلې چې هغه ډېرې لمسوونکې وې. فکر نه کوئ؟
دقیقا دا د دوی یو لاره وه تر څو طالبانو باندې د مذاکراتي ټیم باندې فشار واچوي. وروسته کېدای شي افغانستان له طرفه هم، لکه اول ځل د طالبانو معین محمد نبی عمری په خوست کې داسې خبرې وکړې چې هغه یعنی پاکستان همیشه د افغانستان د یو څه نه په ویره کې ده، د ستر پښتونستان یا ستر افغانستان په دې پاړه باندې خبرې کېږي. نو پاکستان کې هم واقعا چې دوی یو هیجاني غمله یعنی احساس کوي، یو حساسیت ښیي. نو هغه طرف نه هم دا خبرې راغلې. اوس بیا پاکستان له طرفه د افغانانو خلاف ډېر توینامیزه ترانې جوړې شولې، په جواب کې اوس افغانانو ترانې جوړې کړې دي. کېدای شي دا مشکل دا و چې کوم دا کړکېچ حل شي، خو متاسفانه د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ نفرتونه ډېر زیات شول.
استانزه صاحب، د استانبول خبرې په پام کې دي چې د نومبر په شپږم بیا پیل شي، معلومه نه ده چې څو ورځې به دوام کوي، خو د مخکنیو خبرو د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې په دغو خبرو کې چې بیا ترسره کېږي د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکي لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده، او پر دې څار فکر نه کوي چې ناممکن دی چې ترسره شي؟
دقیقا خبر دا ده چې پاکستان په دغه مذاکرات تیرو مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلوده چې ډېر واقعیتونه سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مجموعه کې طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتونکي شي. دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده، بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. دا یو میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي، چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ تاسو ورته لاسرسی لرو هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېرې عملي نه وي. دا چې ماته ډېر طالب سوال دار چې د پاکستان حکومت له خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، او له بل خوانه د سرغړونې په صورت کې مجازات. تاسو ګورئ کله چې توافقات امسا کیږي که چېرې هغه د معاهده بڼه ټیټوي معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هیوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چیرې تخلفات رامنځته کړي هغه ته مجازات یا معاهدات په اسلام پرې عملي کېږي. مانا دا ده چې د یو خوا پاکستان د طالبان حکومت د یو دولت په عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په دې خپلو آخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوا د مجازاتو تطبیق مسله بل، لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ مانا دا ده چې قطر یا ترکیه دغه ټولې خبرې د دې کارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې چې وي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ دواړه خپل خلک یو خلک دي، د کنټرولول د په حد کنټرولول یا په هغه باندې نظارت کول. حتی په هغه وخت کې چې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې کمیټې وجود درلوده چې دا لاین باندې کنټرول شي، په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو. او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کول، او دا خط وار وار نقص کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي، او د دې میکانیزم هم ډېر وچی. ښه خبره دا ده چې دواړه لوري په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې چې دنه اطمینان حاصل کړي، فکر کوم چې کابل لدیدی سره خپل روابط کې تجدید سره وکړي.
مننه استاذ صاحب. یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړې، تقریبا ناکامه شوې، خبرداري ورکړل چې د دغه خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی. د دې هدف څه و؟ یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقض کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي؟
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپله د پوز مشر چې د هغه په اړه باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري، او د عمران خان سره یو هم مشکل ده او په مجموع کې د افغان طالبان او افغانستان سره هم مشکل لري. زه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامی دغه اول شي. ورور اوس پاکستان کې دا فکر زیاتیږي چې سیاسي د دغه دغه په حق نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي باید خبرو اترو د لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګسې ګډې دي چې د پوځ تیر مشر جنرال باجوه او جنرال حمید ټي ټي پي سره مذاکرات کړي وو او تقریبا 90% مسائل له ټي ټي پي سره حل شوي وو او باید د مذاکراتو لار پرې نه ښودل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی و چې جګړې حالت و، هر څوک مجبور و چې د پوځ چې کوم
یعنی فکر کوي که چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوځ دې ته چمتو شي چې له ټي ټي پي سره خبرې د لانجې یوازنۍ حل لاره ده، فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه له منځه لاړه شي؟
دقیقا، همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پي مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورو ورو دا بحث زیاتیږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي، ځکه چې دننه به فساد هم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره دې چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا زموږ تر شا ده، حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي. خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا په افغانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې هم وایي چې دا خبرې چې کیږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي، دا تر شا د دوی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هیچا له خوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د مېرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه که په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. ورو ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د هوایي ځواک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کړو یا تغییر کړو، او دننه طالبان یو کمزور حکومت ته صحیح د رسمیت نه لري. خو په افغانستان کې دننه د دې الف نیب پورې اصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې په خوا په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډېر بر لاس لرلو، درې څلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغییر او تبدیل شوی وو کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو. خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان دننه دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنگیدونکي څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکور کو، یا د تروریزم پر جنگ جګړه کې دوی هم امریکا سره یو ځای شو طالبان حکومت نسکور کړو. نو له دې امله دوی بمبار خو کولی شي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلیږي. او بل دا چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره د دې چې یو ضعیف حکومت ده، د طالبانو د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو، له دې امله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه ضرورت باندې طالبانو ته چکچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدلی دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدونه وروسته راپورته شي. خو چونکې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده، دغه ډول حالت له بل یو هیواد سره شوی وای یا امریکا راغلی وای، کېدای شي دومره حساسیت به نه و. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي حساسیت ده، که پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې برید کېږي، دوی لپاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم د دوی هغه جارحانه فکر او جهانه موډ ورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده. او ورو ورو غواړي چې یو حل راوباسي، لکه تاسو وکتلو د استانبول په مذاکراتو کې دوی لکه په یوه ایجنډا خبره کوله چې نور هیڅ نه منو، افغان طالبان باید پاکستاني طالبان له جګړو نه لاس اخیستلو ته مجبور کړي او دوه ځلې وټل هم پرېښودلو د وتلو کوشش وکړي. خو وروسته چې یو څه د سړو فکر والا او سړو مغزو والا کسان یا پاکستاني مشران په دې کې را شریک شول، دوی بیرته هوټل ته رالو، بالاخره دغه مذاکرات نه کوي مستقیمه نتیجه راونه وته خو بیرته هم هغه زور مړه او زلو تر او ته کینستل چې بیرته وګا مذاکرات
کوي مننه استنځي صاحب آیا فکر کوي چې پاکستان غلطه محاسبه کړې و لکه څنګه چې یوسف جی صاحب ویل دوی به داسې فکر کوي چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزورې شي او ولس به ملاتړ ونه کړي اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غږ اوچت کړ او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي
ګوري د کلم داسې ده دا برسېره پر دې چې طالبان ته ضرر ونه رسوي طالبان حکومت ته د تیرو د بمبارډمانونو بلکې طالبان دوه جالب اقدامات کړي او دا ده چې په ټول د لنډلاین کې یو همغږي سره عکس العمل خود او ډېر زره عکس العمل خود چې پاکستانیانو او پاکستانی پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولای لبر خو له کچ تاسو ته اشاره درلوده پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه تجربه هم خودلې ده د خپل موجودیت نه راپدخوا پر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره ښې اړیکې نه درلودې په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستۍ نه وه هغه مسله دا ده چې هماغه د ډیورنډ د پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پېژندل کېږي نو هر کله چې پاکستان په کابل کې د هر حکومت په ضد راچتېږي په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي او له هماغه ځانګړي حکومت نه ولو کله سره موافق وي یا مخالف وي د هغه نه ملاتړ کوي او دا د دې لپاره طالبان د پاره مهم څه چې کله ورسره پر دې چې د پاکستان بمبارډ کوم خاص لاسته راوړل نه درلود چې طالبان پر دې تغییر وکړي یا په اصطلاح تسمې سره وټکي بلګه دې دا وکړي چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شو او لکه چې سږي چې په تېر شاله د پاکستاني مقامات باندې ته متوجه وو چې برسره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېرو بد اپوزيشن سره مخالف دي چې پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې دی او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان په فشار لاندې دی په دمانه چې لکین وړي چې دا جګړه را شروع شي او بل اخره پاکستان ته برلاسي شي د لپاره چې چین هم د خپل افراطي ګروپونه داري او طالبان سره یو ډول تشویق دیپلوماسي مخته وړي اخواته هم وجود لري اخواته مرکزی آسیا روسیا د غوړي چې طالبان له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ کړي په دې اساس چې فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان مایلونکی ده او زه بیا هم دا تکرارول شي د فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ د جوړښت کې بیا د خواته دوامدار نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي
مننه سنګزای صاحب لن یوسف زای صاحب سیمه ایز قدرتونه روسیا چین او نور فکر کوي چې دوی نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه کړکیچ نور هم پراخ شي
دقیقا دا دوه هیوادونه افغانستان او د لیره هدف پوری پاکستان داسې هیوادونه دي چې په دغه هیوادونو کې کړکیچ په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي خلک د افغانستان او فرار کوي پاکستان بیا داسې یو ملک چې واټونه هیواد د غلطم یعنی اقتصاد کې خرابېږي غوي هم د زینډالو یعنی مشکلاتو سره مخامخ کېدل شي چې جهادي ډلې ته کوي کیږي یا مذهبي ډلې کوي کیږي نو زه فکر کوم چې دا وخت په دې سیمه کې هیڅوک داسې وي چې هغه د وګړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلکې زیات شي او نو زه فکر کوم چې دوی د پاره کوم مستقیمه ګټه لرلې شي
د طالبان حکومت یو تور چې پوری کوي هغه دا وایي چې اسلام آباد یو موټی نه دی ملکی حکومت غواړي چې له کابل سره خیاړي کې ولري خو پاوز نه غواړي د بیلګې په توګه ولله مجاهد په ورسلو سرګندونو کې بیا هم د کابل ته د صادق خان د تیر کال سفر ته اشاره وکړه وای کله چې صادق خان دلته په خبرو بوختو پاکستان تیاری راپورته شو او په پکتیکای بریدونه وکړل دا څه معنی لري
دقیقا پاکستان کې جننه د عمران خان ګوند ټي ټي پی سره د مذاکراتو حامیده د پوز او سنای مشر نه ده دقیقا دا اوس تاسو ګورئ د پاکستان پنجاب ایالت افغانان د په بیرحمۍ وستل غواړي د سند ورته او خیبر پښتونخوا حکومت چې د عمران خان حکومت کې ګوند حکومت ته وي اوس دا دومره فشار په افغان کډوالو نه دا چولې څومره چې د مرکز دا چول شوی ده نو پاکستان کې د نن ورو ورو دغه د پوز پر خلاف او د پوز او د عمران خان ترمنځ یو تصادم روان ده او دغه تصادم چې څومره بعد په یو کې د افغانستان هم راځي او د عمران خان د ګوند خلک دا وایي چې د افغانستان سره تصادم یوازې د پوز د مصر رضا ده حال دا چې پاکستان د نن ډیر سیاسي ګوندونه یا حتی اوس سیاسي حکومت هغه کده چې دومره د تشدد خوکون کوي نه وي نو زه فکر کوم چې زبیر الله مجاهد صاحب ډیر مهمه نقطه ته اشاره کړې و چې یعنی دا و چې تاسو افغانستان سره کوي حتی تاسو خپل عام خلک او همدا ډول سیاسي ګوندونه چې تاسو د دغه جارحانه عمل سره موافق نه دي او دا تر یو حده پورې حقیقت لري.
کور ودان یوسف زای صاحب سنګ زای صاحب ک دغه تور چې طالبانو پورې کړی چې اسلام آباد یو موټی نه دی که داسې وي فکر کوي چې په اوسنۍ دغه کړکیچ کې د طالبانو دغه حکومت یو موټی دی د پاکستان په وړاندې
مطلق قضاوت بل مشکل وي چې وایم یو موټی ده خو زه فکر کوم بلې د دې لپاره چې لا تر اوسه پورې د طالبانو په حکومت کې د رهبرۍ د مطلق رول او د هغه د مطلق کنټرول له وجې که ظاهران چې اختلافات هم وجود ولري په ټوله کې خصوصا هغه کسان چې پوځي امنیتي او استخباراتي او همدارنګه د بهرنیو اړیکو مناسبات مخ ته وړي
ډېره زیاته مننه. کور ودان د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسفزی، له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
خوبانو یا پیالی
لدی دل روزگارت روزگار زندگی دل روزگارت روزگار استغفار بلا انکار چالمین تو بکری فدا خواش چالمین تو بکری فدا خواش چالمین تو بکری فدا خواش سن خوب یل انگارت استغفار ملا انکار